سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دراګان دی روختون ډاکټران وايي پاتې دوه میاشتو کې د ماشومان ترمنځ خوار زواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کې ویلي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختې خوار زواکي له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي. دا دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2 میلیونه امیندواری او شدی ورکوونکي میندې هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوار زواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. اسرائیلي ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روغتون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي. په سیمه کې روغتیا کارکوونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیا کارکوونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول. د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي. په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې دغه په بخښنه سره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبرید یو غمجنه پیښه بللې ویلي دي چې پاوزي د څېړلو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سکال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم. هغه پرون د شنبې په سپینه مڼه کې خبر اعلان وویل له کیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ورسره وګوري. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپله مخکینۍ دوره کې د کیم جون اون سره نمړلې لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکېچنې وې. هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژۍ په ځینو لګښتونو او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود. د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمو اوسېدونکو ته د شنبې د تخلیې امر شوی دی. د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکوونکو یو څه مهار کړی ده. له دې وړاندې په امریکا په بیلابیلو له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلي وو. او د آزادو سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد عبید پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهرني سیال ته مات ورکړه. دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادریو پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ. د موټای په سیالی کې هر پړاو 3 دقیقې وي. پاس محمد له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د لومړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیت بریا ترلاسه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. روسیه نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنېدونکي کډوال د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کېږي او په څه اندازه کډوال له ایران او پاکستان په روسیو کې راستنه شوي دي وړاندې درته جوړتیات وایو. دا به هم راسره واوري چې د طالبانو حکومت د مالي وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو متقیدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړي محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. دغه متقیدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي. همدارنګه د هغه ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي.
دوبستی تقریبا 200 انسان داسې سپتینام ورته کوي. هغه کله کله وایي استبازیم پکې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نظر یې.
لدی سربیره که وقت پات شو ساس پیغامونو تا به هم مرشو نرمت علی پم در تلرو منتیان آر
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
تاسې زموږ غلازادۍ راډیو ناورې په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت کوربنه یم. وړاندې به راسره واورئ چې په افغانستان کې له ایران او پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په هرات او همدارنګه هغه سرحدي ولایتونو کې چې له دغه دوه ګاونډیو هیوادونو سره سرحدونه لري په څه وضعیت کې دي؟ اوس راځو د راپور اورو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ لپاره پر پراختیايي مرستو تمرکز وکړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له مشر روزا او تنبای وسره په روستۍ لیدنه کې کړې ده. نور تفصیل له فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ پر پراختیايي پروژو تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسی. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف ته غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي لاستازي روزا تنبای واسره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بېلابېل ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیايي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای وا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنېدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیايي مرستې او د نړیوالو پانګونه یوازې هغه مهال پیلېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیايي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل شي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو له مخې ټاکل شوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولی شي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیايي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي، خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2020 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل شي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څو اونیزو کورسونو له لارې وروزل سی او خپل په خو باندې ودی.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولی او د تیر لمریز کال په پای کې ورسره هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمان وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا تنبایوا د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیز مخاک لاسته رادیو نوري د طالبانو حکومت د مالی وزارت افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی دی. د وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د متقیدینو تقاعد په دې وی ځانګړي محکمې د مرکز لاري د دوی د اسنادو د ځانګړي محکمې وړوند څنګه لخوا د پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په اعلامیه کې ویل چې متقیدینو ته بعد دوی حقونه د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړي محکمې لاري د دوی د اسنادو لاڅېړلو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړي محکمې ته اړتیا نه لري او د دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمېر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړي محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړي محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاعد شوې خزینه ښوونکي او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاعد ورکوي او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خو دا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوی دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته څه اړتیا؟ موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل سي او دا محکمه او محکمه بازي دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بېلابېلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یک شنبه د اګست 23مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي اداره د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې اداره د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه ادارې یادې شوې چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضې وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د سنبلې په 15مه نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتلسمه په یو فرمان کې لمتقیدین غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته په کې امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال له پیل څخه د افغانستان د ملکي او نظامی کارمندانو له میاشتنیو حقونو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1,70,000 ملکي او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لا بیل بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فرق شوی افغان ځوانان وایي سره لدی چې د عمر سیاحت مرخي پاس تکړه تیر کړي خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او آن له هواده په قشقې توګه وتلو تر شوې دي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
کسایی که زورتان شناخته داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدون که احمد لا پیکان و د چه اقتصاد پانزه لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وایی د ده په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هلته کاری تجربه غواری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه غواری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کوی یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کردی. از شخصا شاهدیم چه دیره تول گیوال میل حمدی عمل سرل دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دی.
د کابل په هنتون د شریعت او په هنسی یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سی په وایي د حالات د پګړون اکثره ځوانان نه هلی کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره دولتي ادارو کې له وسنۍ وقمنو یعنی طالبانو پرته نور لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیات کړه
کار پیدا میشه نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه وازی ما بلکه ملګرو می هم چه آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی خپل څنګه کی کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه وازی خپل رشتو کی کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا به شي نه اله کوم کېده دا ځوانانو پر روحي هم هغه کمی چې تر اوسه یې زده کړی ختم شوی نه دی. دا سه ځوانان چې لوړ زده کړی کړی خو صفاکاری ته مجبور دي. لبه د مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده کړی ندی کړی دا ډیر نه اله کوم کې حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکو ولایداري او مدیریت په انصاف ځوان چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپل دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، د سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې یو بس اعلان شي نو بس یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د موسساتو سره یې نو دوه بس ته یې تقریبا 200 انسان داسې سبتینه ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي هم پکښې کې راځي، هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانانو د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرا بیرخ شافیزی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړ کچه په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاری ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیا سره مطابقت نه لري.
تعلیمی نظام دکار دی بازار سرم تنقید نلگی او فایغان و کونکی دی او پیزن اکن افر تقریبا زوانان هر کال کار بارد دگرد رازی ولی تو گرد نیوازی دویتا کار نموندر که بکر پانی که خالق چوزگار دی اول پارا هم کار نموندر که مثلا سیاسی علوم لپارا بازرها و خالق فرمیدیدن اول پارا خوب دی فرزان دزاو لپارا انجینران یعنی دلته یو څه ځای د کار وو اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ور نه کړي چې په زرهاو ځوان په هغه مسلکونو کې وروسته شي چې هېڅ راتلونکی نه لري.
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بیروزګاری ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بېلابېلو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23 خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست لومړی تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوي چې په دې کې 3% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه ستنو شویو له ډلې له 30,000 ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او دغه راز یو شمېر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په ستنو شویو کډوالو کې یو شمېر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغۍ لري. په راپور کې راغلي چې د اگست له لومړۍ تر 15 میلی ایران د افغان کډوالو په ستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23 د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمیري 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي او سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوې. ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا دي چې نه اوبه شته، نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې راځي څوک شاته راځي، داسې کارونه ډېر ډیر به ترتیب کوم د کارونه دي او چیکن نه کیږي اور حالت موږ دی چې په کارټونو باندې چیکن کیږي او هغه نه کارټونو چیکن شته هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستنه شوی افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم په خپل راپور کې د روغتیايي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانبنونکو راستنه شوی افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کیدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای په تمه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوی کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیايي اسانتیاو خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره خزي د نوې زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیا برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې وړ مورځ خبر کړی و په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغۍ او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون د دغه کډوال ستونزې یادې کړې وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو له خوندي سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال له خوندي سرپنا پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونې دي. دغه سازمان وړ مورس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې دا سرپنا نشټوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند ورته سخت کړی دی. له دې سره جوخت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا میشتېږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14 په خپل اکسپان ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربېره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپنا نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم سخت کړی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپنا له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپنا نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیک حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایران د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 24مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایران څخه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې